بلابل ریپورټونه لرو، خو د سر ریپورت مدا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې دی او ټاکل شوی د چالت بل امریکایي چارواکو سره په نورو مسلو سربیره د افغانستان د سولې په بهیر او په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځوړلو پر موضوع هم بحثونه وکړي. خو پیل خبرونه کوو، حمیده عثمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د کندهار د سپین بولدک د کمیساری پر ودانۍ د تیر ماخام په ډله ایز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس وژل شوی دی. د جوزجان خوماب ولسوالي له طالبانو تصفیه شوه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په خپل منځ کې وروستۍ رامنځته شوې شخړې پای ته ورسوي. پورا خبرونه واوري. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری پر ودانۍ ډله ایز برید د څلورو حمله کوونکو او یو پولیس له وژلو سره پای ته ورسید. دغه برید تیر ماښام دوو بجو خوا ته پیل شو. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې لومړی یو برید کوونکی د چاودیدونکو موادو ډک موټر سایکل د کمیساری د دروازې مخه ته وچاوه او وروسته درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د خپلواک په وینا درې واړه برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروسته ووژل شول. په دې حمله کې دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او وایي چې اته پولیس یې وژلي دي. د جوزجان خوماب ولسوالي له طالبانو تصفیه شوه. د خبره د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او ویل کچیرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي چې د خوماب په ولسوالي کې تر شلو ډیر یاغیان وژلي او ډیر شي ژوندي نیولې دي. ویل کېږي چې په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. د جوزجان د امنیت قمانداني د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات بعد دوام ولري
تا تصفیه تمام ولسوالی های مربوط
دی. وای د جوزجان مربوط لټول ولسوالی څخه د مخالفانو تر تصفیه پورې به دغه عملیات دوام وکړي. ستر جنرال دوستم وایي کچیرته ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت شورا اجازه ورکړي دی به په فاریاب او کندز کې هم عملیات وکړي. په کابل کې د وسپنې د ضوب د فابریکې د بنسټ ډبره تېره ورځ کې ښودل شوه. په دې فابریکې به یو سلو شل میلیونه ډالره لګښت راشي او په شپږو میاشتو کې به یې د جوړېدو کار بشپړ شي. د فابریکې څښتن خان محمد وردک رسنیو ته وویل چې دا فابریکه به هره ورځ د 300 ټنه اوسپنې د ویلې کېدو توان لري. ویل کېږي چې په دې فابریکې کې به نږدې 1000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپله څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. په تیرو دریو لوبو کې افغان لوبډلې یوه ګټلې او دوه یې بایللې دي. زیمبابوې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی هیواد دی او دا لومړی ځل دی چې افغان ټیم ته دا چانس ور په برخه شوی ده چې د لوبو یوه لړۍ د نړیوال شورا له بشپړ غړي هیواد سره وکړي. د اکتوبر په 24مه به د دې 500 لوبه 15مه وروسته یوه ترسره شي او بیا افغان ټیم د شل اورون دوې لوبې هم د زیمبابوې له ملي ټیم سره کوي. او دا هم نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په وروستیو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کی مون تیره ورځ په رام الله کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډې خبري غونډې کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې خپل خلکو ته د حقیقت وایي چې یو بل سره ونه وژني. د بان کی مون تر خبرو لګ مخکې د اسرائیل پولیس وویل چې دوی پر یو فلسطینی ډزې وکړې او هغه د دې لپاره وژه چې یو اسرائیلي عسکری په غاړه کې په چاړه وهلې و. د پولیسو په وینا دغه ښځه په روغتون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بان کی مون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ له نږدې وی میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سره په یو ناببره سفر د سه شنبې په ورځ بیت المقدس ته ولاړ. تر اوسه د دې شخړو له امله 30 فلسطینیان، یو عرب اسرائیلی او 8 اسرائیلیان وژل شوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل دی وای لبد امر غز داس انګیرم چې وخت تیر دی خو مهم وخت دی چې په یو وخت د ګټلو کمپاین د نومان لپاره مخته یوسو د دیموکراتانو په کاندیدانو کې وس هیلری کلینټن تر نورو مخکخه ده یو شمیر تیرونکو په دې باور دي چې ک بایدن ځان کاندید کړي وي نو د هیلری کلینټن انتخاباتي الیزالې به اغیزمنې کړي وي لڅو میاشتو راهیسې داسې اوازې وي چې جو بایدن به د دیموکراتانو له لوري ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي له رسنیو څخه د دفاع ټولنې وایي په ترکیه کې د رسنیو ازادۍ کمی شوي او د خبریالانو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی له رسنیو څخه د دفاع د اتو ډلو استازو ویلي دي چې د نومبر د لومړۍ نیټې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې په ترکیه کې د بیان د ازادۍ و بیړنۍ غونډه جوړوي دوی وایي د دې لپاره ترکیه ته سفر کړی دی چې د رسنیو د ازادۍ د محدودیت په برخه کې اندېښنې زیاتې شوي دي د رسنیو دغه مدافعانو څو پیښو ته اشاره وکړه چې په هغو کې خبریالان د تروریزم ضد قانون له مخې ولسمشر ته د توهین په تور محاکمه شوی دی دوی همداراز ټینګار وکړ چې په ترکیه کې خبریالان ته ګواښونه شوي او زیاتې ورسره شوی دی او وروستی خبر دا چې پولیسو د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د تاتار عامه مرکز یا ټی آی یو یو شمیر فعالان او د ازادۍ راډیو یو خبریال ونیو ټی آی یو د تاتارستان یوه موسسه ده چې د دغه جمهوریت په بیلابیلو برخو کې څانګې لري او د تاتاریانو د ملي هویت ژبې او کلتور لپاره کار کوي پولیس او څارنوالان تیره ورځ د الابوګا په ښار کې د ټی آی یو یوې څلوېښت کسیزې غونډې ته ورغلل او هغه کسان یې له ځانونو سره بیولل چې پاسپورټونه یې نه لرل په دغه نیول شوو کې یو هم د ازادي راډیو خبریال ګافیولا غازی سیف دی چې په زوره د پولیسو مرکز ته ولېږدول شو د دې توقیف علت چارواکو نه دی روښانه کړی خو فعالان وایي چې هدف د غونډې ګډوډول و دا و تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د نننۍ خبرو د اجنډا په سر کې به د افغانستان مسله شامل وي په دې اړه په ریپورت سربیره مولدی هم خبرو چې پاکستانی چارواکي وایي کندوز ته به په غنه مباری والوتکه واستوي څو هلته د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي افغان امنیتي چارواکي وایي د امریکا د یوې جنګي الوتکې له لګېدو وروسته کیدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکړي په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو د بلخ د امنیه قمندانۍ د چارواکو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر نیولي که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د سوریې د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنګټن انتقاد کړی دی له موږ سره اوسئ دا د ازادۍ راډیو ده د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د نننۍ خبرو د اجنډا په سر کې د افغانستان مسله شامل ده د امریکا په سفر کې د نواز شریف سره د دفاع وزیر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ملګري دي او دوی به له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي ځینې امریکایي څېړونکو په دې باور دي چې د دې لیدنو کتنو پر مهال به امریکا د پاکستان له صدر اعظم په زغرده وغواړي چې په خپل خاوره کې افغان طالبان وځپي او د حقانی شبکې له ملاتړ لاس واخلي احمد شیبر په ریپورت لري
د امریکا ولسمشر بارک اوباما به نن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري د پاکستان صدر اعظم د سیشن بی پورس په څلور ورځني سفر امریکا ته ورسید د تیر ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وکتل د جنو پاکستانی رسنیو په وینا نواز شریف له جان کیری سره په کراچۍ قبایلی سیمو او بلوچستان کې د روانو ناکراریو موضوع شریکه کړه د واشنگتن د ویلسن د سیرنیس مرکز چیرونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته د نواز شریف د سفر په اړه وویل
افغانستان آی تھنک ول بی دی موست امپورټنت اجنډا ائټم
زما په فکر افغانستان به د خبرو په اجنډا کې تر ټولو مهمه موضوع وي او دا به یوازې د نواز شریف او اوباما د کتنې پر مهال مهمه نه وي د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو او نورو جګپوړو مقاماتو سره د کتنې پر مهال به هم همدا مسله مهمه وي نواز شریف یو اونۍ وروسته تر دې واشنگتن ته تللی چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د دغه هیواد نږدې لس سره پوځیان چې اوس په افغانستان کې دي راتلونکی کال به هم پاتې شي او په 2018 کال کې به امریکا په افغانستان کې 5.5 سره عسکر ولري امریکایي یو اس ای ټوډی ورسپانه لیکي چې د بارک اوباما او نواز شریف ترمنځ په افغانستان لپاره د امریکا پر همدې نوې ستراتیژي چې یو شمیر پوځیان په افغانستان کې ساتي خبري وشي افغان حکومت د افغانستان دننه په بی امنیو کې پاکستان تورنوي. د سیشن بی پورس ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو محصلانو ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان یو نا اعلان شوې جګړه له افغانستان سره مخ ته وړي. چیرونکی مایکل کوګلمن وایي چې واشنگتن به پر نواز شریف فشار راولي څو افغان طالبان په پاکستان کې دننه وڅپي. امریکایي چارواکي به پر نواز شریف ډیر فشار راولي او ترې وبغواړي چې پاکستان د حقاني شبکې له ملاتړه لاس واخلي. او زه ډاډه یم چې داسې وړاندیزونه به هم وشي چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان طالبانو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې ډیر څه وکړي. د راپورونو له مخې د پاکستان سرتیاعظم له امریکایي چارواکو سره د ترورزم جګړې او د سیمې د ثبات ترڅنګ د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه هم خبرې کوي.
و موریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د ټاکل شوې د چلته به له ولسمشر باراک اوباما سره په نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر موضوع هم خبرې وکړي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې په کندوز کې د طالبانو تر بریدونو وروسته دوی په خوراکي موادو یو بار الوتکه هلتاستي. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر په یو بیان کې ویل شوی چې د پریکړه صدر اعظم نواز شریف کړی او د پاکستان د حکومت او ولس لخوا یو نه کپرزوینه بللي. زبیح الله شفق پر له پیښور رپورټ راکړي.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت کې اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو سمو د وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخه برید وکړ او څو ورځې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بیرته ونیو. د راپورونو له مخې په دې ولایت کې د جنگ جګړو له امله زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښو او د کابل په ګډون یې د افغانستان بیلابیلو خوندي ځایونو ته پناه وړې وه چې اوس بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو له کمښت سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکو موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ورولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت له خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد د ولس د نیکو پیرزینو د لړۍ یوه کړۍ ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څېر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسی د پرخینې د ترقې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کیږي. د نواز شریف د حکومت د پاره، پاکستان د پاره او سره چې کومه دی د خو او د یو روغ کار د پاره او د امن د پاره د افغانستان د پاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یو شتمه پیړۍ په ګاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سولیز چاپریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونه ورته چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربیره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان امنیتي چارواکي د امریکا د یوې جنګي الوتکې له لګېدو وروسته شک څرګندوي چې کېدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکړي. په دې اړه به د صفي الله ستانکزي چمتو کړی رپورټ واورو.
د تروریزم په لمنځه وړلو کې له پاکستانه چې د دې پدیدې د پیدایښت ځای بلل کیږي د افغان حکومت تمش کېدلی او اوس وخت په دې کار کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرسته لټوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې اجماع کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شامل دي او ژمنه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. خو دا لا معلومه نه ده چې د امریکا، هند، چین او روسیې په شمول د نړۍ او سیمې دا هیوادونه چې د افغان حکومت په دې اجماع کې سره ټول دي څه وخت د تروریزم لمنځه وړلو ته لستوڼي بډ وهي. د جمهور رئیس اشرف غنی د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دغو هیوادونو په یاده برخه کې خپله همکاري پیل کړي او دا همکاري روسیې ته د افغان ولسمشر تر سفر وروسته پیل شوې ده. ښاغلی هاشمی وایي تروریستي ډلې چې افغانستان ته ننوځي او غواړي چې زموږ له خاورې د سیمې د هیوادونو واکمنۍ تخریب کړي هدفونه یې له افغانستان اوړي. د مثال په توګه چین یادولی شو کله چې موږ له اجماع یادونه کوو ډېرو هیوادونو د افغانستان په دریځ ځان پوه کړی او د افغانستان رښتینولي درک کړې ده. جمهور رئیس غنی څو وار له تروریزم سره د مبارزې په خاطر د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اجماع ټینګار کړی او تېره ورځ یې هم یادونه کړې چې له پاکستانه پرته په دې اجماع کې شامل هیوادونه په دې کار کې له افغان حکومت سره یو ځای شوي دي. سره له دې چې پاکستان هم له تروریزم سره په مبارزه کې په دې اجماع کې شامل دی او سیمه ییز سیالان یې هم د دې ډلې غړیتوب لري، د کارپوهانو په باور کې د تروریزم د تمویل په اصلي هیواد فشار را نه وستل شي نو آن دا سیمه ییز او نړیوالې هڅې هم له ننګونو سره مخ کېدای شي. یو افغان کارپوه ډاکټر سردار محمد رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شرایط داسې دي چې کېدای شي هیلې ولرو چې په پاکستان باندې د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه واقع واوسي، د دې لپاره چې لږ تر لږه د افغانستان له سولې سره په همکاري کې جدي واوسي. آن دا چې د منځني ختیځ او د افغانستان مسلې اوس جدي شوي او دا کولای شي چې ځینې فکرونه دې ته بدل کړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د سیالانو څخه ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید پاکستان ته د امریکا د مرستو بندیدل مستند نړیوالو ته وښیي چې امریکا هم د تروریستانو په وړاندې د پاکستان په سیاستونو باور نه لري. له دې مخکې هم د تروریزم په لمنځه وړلو کې د پاکستان سیاست دوه رنګه بلل شوی و او په دې ټینګار کېده چې باید نړیوال په دې برخه کې له افغان حکومت سره جدي همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ د امنیتي قومندانۍ وایي چې په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر نیولي. خو مخکې له دې نه چې دې رپورټ ورشو، د عامه روغتیا د وزارت چارواکو ویلي په هیواد کې په هر واتو خزو کې یو د سینې په سرته نښته کیږي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین د پایلولو په مراسمو کې ویل کده د ناروغۍ پر وخت درملنه وشي امکان لري چې ناروغ سینې ورغېږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې ورو.
د تویو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافی مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځنې رغېدای شي. خاغلی فیروز د چهارشنبه په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوس مهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگردد.
په هر اتو مېرمنو کې یوې د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژونکی نه دی خو په افغانستان کې پرې اخته شوې مېرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغي په اړه کافی معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیت غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یو مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ وختل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغۍ اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازي ریچارډ وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان بل تړکوي. موږ منو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وای د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرو مرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لوونه ترو.
دوستانو دا ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبرې کی. د بلخ د امنیت کمانډانی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې. په دې اړه به د مجیب الرحمن حبیبزی رپورت واورو چې له مزار شریف نه راستوله.
د بلخ امنیت کمانډانی چارواکي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د امنیت ټینګښت په مقصد د کلک امنیتي تدابیر څخه خبر ورکوي. د بلخ ولایت امنیت کمانډان سید کمال صادق د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د یوې اونۍ راپدې خوې د شورا مراسمو د چمتووالي لپاره کلک امنیتي تدابیر پلان کړی دی. صادق زیاته کړل لدی سره چې د بلخ امنیتي ارګانونو په کامل همغږۍ سره خپل امنیتي تدابیر پلان کړی دی او د شورا مراسم عزاداران به د محرم الحرام لسمه په امن فضا کې پاتې ورسوي. هغه له عزادارانو وغوښتل د هر ډول مشکوک فعالیت راپور لامتی او کشفور گرنو سر شریک کرد. سید کمال یه پاره او ویل
ای آشورا خصوصا دوام روزش که روزش
در آشورا مراسم چه دشن به پر از دی محرم پلسم نیته دی ورتم و بش پر امیتی تدبر پا پام کنی ولی دی
حسینی گرفتیم.
هغه وایي چې لا هم کله ناکله بلخ ولایت د طالب وسلوالو د امنیتي ګواښونو شاهد دی او هغوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري. د بلخ د امنیت قمندان په خبره چې تېره ورځ هم یوه تورست چې غوښتل یې په چمتال ولسوالۍ کې د پولیسو یوه پوسته نابوده کړي د امنیتي ځواکونو په ډزو سره ووژل شو. قمندان وایي چې بلخ ولایت په لویدیځه برخه کې د جوزجان او سرپل سره په همسایګۍ کې د دولت د مخالف وسلوالو د پټ حضور څخه صدمه ویني. پاین وخت کې سید کمال سادات د افغان خبريالانو پر وړاندې د دولت د مخالف وسلوالو وروسته غریز وغنده او ډاټي سرګند کړ چې په بلخ کې د موجوده خبريالانو ځاني امنیت به تامین ساتي.
بنمایندگی از
قوات امنیتی ولایت ما تخویب زده امنیتی ځواکونو په اساس تو پلاتا څخه خپل ملاتړ د نوم او د مخالفونو وروسته دریز په کلکو ټکو غنده
له تخت تاز از اونا هرگز ما آرام نمیشینیم.
د راتلونکي اونۍ شنبه ورځ د محرم الحرام له لسمې نیټې یا د عاشورا له مراسمو سره برابر ده چې بلخ کې به د حضرت علي کرم الله وجهو زیارت د زرګونو تنو عزادارانو د حضور شاهد وي او د بلخ امنیتي ځواکونه یې د امنیت له ټینګښت څخه ډاډ څرګندوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان د جمهور ریاست دوه مرسیال سرور دانش وی د طبيب یو خپلواندي د مبارزې اداره باید په یو اساسي او غختلې ادارې بدل شي. د لا خبره د چهارشنبه په ورځ د حوادثو په وړاندې د امادګۍ په چارو کې د دولت د وزیر وایس پرمخت معرفي کولو په مراسمو کې وکړه. د جمهور ریاست دوه مرسیال دا هم ویل چې وس مهال د اداره په موجودو امکاناتو له حوادثو سره لازمه مبارزه نشي کوله. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې په طبي پیښو کې زیانمن شوي او عام خلک د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د ادارې له چارو شکایت کوي، د جمهوري ریاست دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې دا اداره باید له هر پلوه غښتلې شي سو د پیښو پر مهال له خطر سره له مخو کسانو او کورنیو سره مرستې وکړي. دو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حوادثو پر وړاندې د آمادګۍ په چارو کې د دولت د وزیر وایس برمک د معرفي کولو په مراسمو کې وویل د دې ادارې تشکیلات او ظرفیتونه او بودیجې ته باید زیات پام وشي.
اداره مبارزه با حوادث باید تبدیل شوه به اداره
د پیښو پر وړاندې د مبارزه اداره باید د دولت په چوکاټ کې له حقوقي او اداري پلوه پر یوې کلیدي او اساسي ادارې بدل او غښتلې شي.
د وبل د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره په موجودو او ناکافي امکاناتو نشي کولای چې له زیانمنو شو سره لازم مرستې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، سرپل، فاریاب او ځینو نورو کې سیلابونو، د ځمکو ښویېدلو، زلزلو او داسې نورو طبیعي پیښو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه رسولي او ډیری یې د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. دغو زیانمنو شوو ویلي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره نه ده توانېدلې چې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. په عین حال کې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې د دې ادارې د تشکیلاتو پراختیا او د ظرفیتونو لوړول به وکړی شي چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره پر وخت مرستې وشي.
حمایت مالی دنیا را کار داریم، جامعه بین المللی باید بار کمک کنند، حکومت افغانستان باید ما را کمک کنه.
د نړۍ مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان حکومت او نړیوال باید له موږ سره مرستې وکړي. د دې مرستو په نتیجه کې موږ کولی سو چې په اسانۍ سره خپلې طرحې پلي او اهدافو ته ورسیږو.
ښاغلی برمک دا هم وویل چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره مرستې کول یوازې د دې ادارې کار نه دی، بلکې د دولت نور ارګانونو، خصوصي سکتور او مرستندویو بهرنیو موسسو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې په ګډه عمل وکړي. کارپوهان او عام خلک وایي چې مخکې له دې چې کومه پیښه وشي، دا اداره باید احتمالي خطرونو ته آمادګي ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان په کچه د غوره ټولنیزو رسنیو کارونکو ته د امپیشن افغانستان په نامه ادارې جایزې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټویټر د خې کارونکو جایزه ملالی بشیر ته ورکړل شوې. د ټولنیزو رسنیو جایزې په نور برخو کې هم ورکړل شوې، لکه د غوره انسټاګرام کارونکو، غوره بلاګ لرونکو، غوره فیسبوک کارونکو او غوره یوټیوب کارونکو او داسې نور. له ملالی بشیر سره احمد شیبر په دې اړه خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو څنګه د دې جایزې لپاره غوره شوئ.
د ټویټر په برخه کې څلور کسان نوماندان وو چې د اولی پروسې وروسته چې باید یو څوک چې تاسو خوشوي غواره ټویټر کارونکو موبولي فکر کوي چې تاسو ښه اغیز لري، هغه وي بس تاسو نوم نوماند کاوه. دا وروسته به تاسو ته عادي خلکو لکه کم کسان چې نور ټویټر یا نورې ټولنیزې شبکې کاروي، هغه وي به تاسو ته رائے درکولي. بیا وروسته د هغه جوړی کښېنستله چې هغه باید تاسو اغیزمنتیا کتلې و چې رښتیا تاسو اغیز لري او څومره مو خلکو تخپل خبره رسولې ده یا څومره مو بحثونه منتراوړې دي چې خلکو پر هغه خبرو باندې بحثونه کړې دي، هغه تاسو څومره غوره ټویټر اکاونټ کارولې دي. نو په آخري پړاو کې له څلورو کاندیدانو څخه زه انتخاب شوم.
څه فکر کوئ په ټویټر کې خو جملې او کلمات ډېر محدود وي، کومه برخه ستاسو په فکر باندې د دې باید سره د سه په خلکو باندې اغیز وکړي؟
رښتیا هم دا کلمات محدود دي چې باید وکارول سي. خو دغه چې په هغو کلماتو کې تاسو باید خپل مطلب مطرح کړئ او دغه چې تاسو د نورو ویب سایټونو چې تاسو لکه حالته لیکنې سوي یا ویډیوګانې وي، راپورونه وي، د هغو لینکونه ورسره ورکولای سي چې خلک بیا د ټویټر څخه هغو ویب سایټونو ته تلای سي او هغه انفورمیشن یا معلومات چې تاسو غواړئ ورسره شریک کړئ، د هغو لینکونو لالارې هغه معلومات ترلاسه کولای سي. او بل خبره دغه چې د ازادي رادیو خپل د ټویټر پانه همسته چې @pazadiradio دی او په زیاتره توګه باندې موږ کوشش کړی دی چې د ازادي رادیو راپورونه خلکو ته د ازادي رادیو د خپل اکاونټ څخه چې @pazadiradio دی راپورونه او خبرونه او کومې مرکې چې موږ په ازادي رادیو باندې خبرو هغه ورسره شریک کړو.
ټویټر ډیر وخت په نړۍ کې سیاستوال ډیر کاروي، فرزندې و هیواد ولسمشر ممکن فیسبوک ونه لري خو ټویټر لري. تاسو څه څنګه دغه احساس پیدا سو چې ټویټر اکاونټ جوړ کړئ؟
په افغانستان کې ټولنیز رسنۍ اوس په دې څو تیرو کلو کې نوې راغلي دي او خلک غواړي چې د انټرنیټ لاره یو بل سره بحثونه وکړي، خبرې وکړي، معلومات ترلاسه کړي. او همدارس نو ما ته هم دغه احساس پیدا شو چې باید زه هم وکولای سم چې د ټویټر لاره خلکو سره په تماس کې اوسم یا ورسره معلومات شریک کړم. نو د یو خبريال په توګه ما هم د ټویټر پانه خلاصه کړې و چې په فعال توګه شاید مې
د خلاصان په فعال توګه وسی د جایزې ته تاسو غوړه شوي. خو کچرته برته هم د ټویټر تراشو، څه فکر کوي د ټویټر راتلونکي په افغانستان کې څنګه ګوري؟
ټویټر یو داسې ټولنیز رسنۍ ده چې د جدي موضوعاتو لپاره ډیره غوره ده، لکه ډیر کم ورباندې د انټرټینمنت یا تفریحي موضوعات ورباندې ډیر کم وي. خو اوسنی حالات لکه چې څه روان دي، سیاست یا اداري فساد دی په افغانستان کې یا په د نړۍ پر سطح باندې څه روان دي په سیاست کې یا په اوسنی حالاتو کې، دغه په ټویټر باندې خلک غواړي ټویټر ته لاړ سي ورې ځان خبر کړي د دغو موضوعاتو په اړه. نو د ټویټر راتلونکي په افغانستان کې ډیر شوی نه مو، افغانان به ډیر زیات لدی روس شای نور افغانان شې ان شاء الله ټویټر وکاروي او په فعال توګه باندې به د یو بل څخه معلومات ترلاسه کوي.
مللی جان د مرکې په پای کې کدا پښتنه وکم څه فکر کوي دغه جایزې تاسو دې ته سوالي اسیسته ټویټر ته نور وخت هم ورکي او نور دقت هم وکي؟
هغه کسان چې ما سره په ټویټر باندې دي ول زر او شپږ سو دي، زه فکر کوم چې دغه جایزه به ما سره په دې توګه مرسته وکړي چې نه به یوازې زه ورسته هم تر دې زیات وخت ټویټر ته ورکوم، بلکې دا جایزه به نور خلکو باندې هم یو اغیز ولري. داسې چې نور شدي به وهڅیږي چې افغان شدي کولای شي چې په ډیر شتو باندې ټویټر وکاروي او ډیر خلک کولای شي چې وی فالو کې په ټویټر کې او د زرګونو کسانو سلګونو کسانو ته دوی خپل خبر رسواله است دې طریقې.
مننه
استاد څخه مننه.
دا آزاد ریډیو همکارا ملالی بشیر واچی احمد شیبر ورسره مرکه کوله. نو موړې د ایم پیشن افغانستان په نامه ادارې لخوا یوه جایزې ته کاندید و او دغه جایزې د ټویټر د خې کارونکو په توګه تر لاسه کړه. دوستانو سمزو د کابل سټوډیو ته حمیدا عثمان له هغه ځای د افغانستان نړۍ مهم خبرونه دروړي.
د کندهار د سپین بولدک د کمیساری پر ودانې د تیر ماخام ډلې ز حمله د څلورو وسلوالو حمله کوونکو او یو پولیس د واجلو سره پایته ورسید. د جوزجان خماب ولسوالی له طالبانو تصفیه شو. د مده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنند زیمبابوي ملي ټیم سره خپل څلور مې ورزنې لوبه وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بانکی مون له فلسطینیانو او اسرایلیانو غوښتل چې په وروستیو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. د امریکا ملستیال ولسمشر جو بایدن وایي د به د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي. له رسنیو څخه د دفاع ټولنې وایي په ترکیه کې د رسنیو ازادي کمی شوي او د خبریالانو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی. او پولیسو د روسي په تاتارستان جمهوریت کې د تاتار عامه مرکز یا ټي اي يو یو شمیر فعالان او د ازادي رادیو یو خبريال ونیو.
او سم د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. مخکې دی نه چې اساسي او بشري حقوقو ته ورشو همدارنګ د ژوند په شیبو کې پروګرام واوري. د سوریې د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنگتن انتقاد وکړ. بشر الاسد تیر ورځ بیرته دمشق تستون شو. د دې درې اونۍ وروسته تر دې چې روسي له مشانو سره په مسکو کې وکتل چې روسي الوتکو په سوریې کې بمباری پیل کړې، ویل کېږي چې په سلګونو کسان تر اوسه په دې بمباریو کې وژل شوي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات له احمد شیبر اورو. ورپسې اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لای ادم باسي.
سپین منی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین منی ویان اریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید، هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ. ټول ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي، دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغ بړ کاوه نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلال دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د بشار الاسد له ولسمشۍ لرې شي او واک د یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تېرو دریو اونیو کې روسیا الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې روسیا الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي چې د روسیا الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 370 تنه وژل شوي، چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوق خو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی، که په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس تلقې کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دې باندې راوځي او زراعتي ځمکه ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کیږي، باید دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره داسې واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې تاسو او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج اوسي، نو دغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کېږي چې ښځه بل اخر په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو ته تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي، ځکه اوس هم په افغانستان کې د ښځې شتون لري یا د کورنۍ شتون لري چې هغه ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري، نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ژوند باندې کله تاثیر وکړي. ښځه چون دي د کورنۍ غړې د دې په ژوند پریښودل شي، د ښځو وضعیت په افغانستان کې ډېر په خوانه تر هوسه پورې د نور دنیا په تناسب باندې قناعت بخون کوي نه ده. خو یو اندازه کې اوس نوی تغیراتو ته متوجه سو په افغانستان کې په ورسته یو کلو کې د ښځو لپاره ډیر زیات کارونه سوي دي، لږه جمله نه مثلا د ښځو لاسرسي تحصیلاتو ته
ډیره مننه. میرمن زرمتی، په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې ښځو لاسرسی اقتصاد ته، مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسئ، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي. لغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو چې ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لغه جملې نه د تحصیلاتو زمینه، د کار زمینه، د صحت زمینه، دا ښه لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی قانون جوړېدل، د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د څارنوالۍ جوړ شوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایو ته رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوي د ښځې وکولای شي چې په کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنی زیات هغه حاکم حرف چې په ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي او څوکا له بین ځي، او یې هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې د یو حقوق او یا د هغه حقوق نشي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي. هغه لاسته راوړي او دغه دې لاسته راوړل لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا په کوم بلابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مون د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وو باندې بس لیست
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري. میرمن زرمتی، د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ خسي وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولرسي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکه وساتي، او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې. خو په تاسو سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم دی، د عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي. بل اخر لدینه غټ ستونزې ولړیږي. د دې لپاره چې په ټولنه کې ښځه وکولای شي خپل حق او حقوق ته لاسرسی ولري او لاس دراوړنه ولري، د مو په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازم ده چې ښځه د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړي، چې د عرفه او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي، په خپل پوهاوي کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي، په علمي مسایلو کې وي، دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچل وړه کې، او ورسره د دې زمينه مساعده سي دوی ته چې حکومت د مسؤلیتونو واخلي، چې د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او جملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي. او ښه خبره ده چې ښځې شو او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو دیبل نه ملاتړ وکړي، حمایه وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځلېغه اقتصادي وابستګین چې دوی یو نارینه تلری لیغنه راوځي او وکولای شي په صفت یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولای شي خپل ځان ثابت کړي، ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې سته هغه دوی په هغه صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد دي ابتکار دي کار او دي تعلیم زمينه مساعده سي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په وخت کې وخت وکولای شي خپل توانایي څرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي، او دا زمينه مساعده ول دي د حکومتونو او دولتونو کار ده، او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته دا شرایط باید مخته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلی وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. رقیب لتور دیو بتر دی په خاپیری لیلا مین دی مړ دی شینه. په لړۍ کې مو د دیو او خاپیری کلمې واوریدي. حتمی به مو په ذهن کې یو داسې بده تور او په اخلاقي لحاظ ناوړه څیره رانځور شوی چې هر څوک ترې بدلی، او بل به مو داسې وزړه راښکون کې او خاصه څیره په ذهن کې لاره بره شوی چې هر څوک یې د لیدلو ارمان لري. موږ نننۍ خبرونه د دیو او خاپیریو غیر حقیقي جوړښت او په ټولنه کې د دا ډول کیسو ارزښت او اغیزو ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګما رشیدی به درته وړاندې کړو.
درمنو اوریدونکو، د پښتني افغاني ټولنې د بیلابیلو اوسیدونکو او پرګنو په زړونو او ذهنونو کې د دیوانو او خاپیریو هغه خوندوري لویری او هیجان ډکی کیسې پرتې دي چې لا هم په یو شمیر سیمو کې پر د ژمي اوګدیش په سبا کېږي. دا کیسې ډیری وخت له عقل لري وي. دیوان او خاپیری د انسان له وسل وړ کارونه ترسره کوي. دیو تل پر خاپیری مین وي او خاپیری له هغه کرکه کوي. دیو د پخوانیو آریایانو زورور خدای ته ویل کېده. دا کلمه په وستا کې د داوا، په یونان کې د زیوس، په لاتینی کې دیوس او په پخوانی انګلیسي کې دیتی ثبت شوې ده چې معنا یې د پخوانیو آریایانو قوي او زورور خدای دی. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی حبیب الله رفی وایي چې د دیو او خاپیری نمونه دوه جوړه نمونه دي چې تل د یو بل ضد کارول شوي. خاپیری د حسن نمونه او دیو د بد شکل او بد عمل فاعل.
د پخوانیو خلکو په قاعدو کې دیوانو پیریانو د ژوند یوه برخه وه، د انسانانو په ژوند کې شریک وو. دوی عقیده درلوده چې دیوان او پیریان د کوی قاب تر شا ژوند کوي. بیا به کله کله داسې وشول چې دیوانو به کومه شهزادګۍ یوړه، د کوی قاب ته غره به یې واړوله، بیا به یو شهزاده پسې روان شو. هغو به د خیزر یا د نورو داسې کسانو په وسیله د دې لاره پیدا کړه چې د کوی قاب واوړي او بالاخره ځان هغې شهزادګۍ ته ورسوي چې د دیوانو په بند کې وي. د دیوانو به بیا وایي چې هغو روح یې د توتی په وجود کې وو، او کله به چې سړي توتی پیدا کړ او هغه به لاس وزر به پی غوڅ کړ، د دیو به لاس غوڅ شو، چې د غو پښې به پی غوڅې کړې، د دیو به پښې غوڅې شوې، چې سر به پی تاو کړ، دیو به مړ شو. نو دا ډول کیسې موجودې وې، او دا د خلکو کیسې وې، روایات وو. زموږ زاړه فولکلوري داستانونه او حکایات ټول د دې کیسو نه ډک. په دې اساس تر اوسه پورې دومره مسلط دي چې ځینې کسان له اوسه هم عقیده لري چې دا واقعیت دی، او دوی بد هیکله موجود دی چې ښکر لري، لوی ښکر لري او لوی وجود لري، او انسانان یې کله کله په دې اوسنیو فلمونو کې هم تمثیلوي.
د ښاغلي رفی په خبره چې دیوان او خاپیری په حقیقت کې وجود نه لري، مګر د دا ډول خیالي جسمونو کیسې د پښتني فولکلوریک ادب ستره برخه جوړوي. د کابل خروسی دن کای خغلی نظر وای چی که څه هم د دیو او د خپيري صورت نه دی لیدلی، مګر د دواړو د سیرتونو په اړه بیل بیل کیسې او داستانونه اوریدل دي.
د دیو د خلکو له وینا اوس که د سیدی قوی حیوان مولمیږي هر شي چې دا کنه چار کار راغو کې وای دیو غوند کاری وکړو دیو غوند دغه شای مې اوریدل دي نم دیو پستر ګو لیدلای دا نه پری و اوریدل دې د خلکو له خلیص کې کوم ډیر قوی شای وي چې سړی دې قوی کار وکړي دیو غوند کار دی وکړو پریان خلک کوی جدیر کی صورت لري او خوسته دی مونږه بلکې لیدلی
د نوموړي په خبره چې لډیره په خوا زمانی رهیسې د دیو او خپيري کیسه په پښتني ټولنه کې راوچ دي چې دوی هم په کوچنیوالي کې اوریدلې دي اوریدونکو په افغاني ټولنه کې دیو او خپيري په تشبيه کې هم کارول کیږي خدا چې کوم ديني اساس لري او کنه اولی دومره مشهوري کلمې ګرځېدلې د علوم اکاډمي غړی او ديني عالم نور الله کوثر نوي وو
همو په قدیمه ادبیاتو کې یو خبره هم دغه دی خاپيري ده خاپيري او امدا رقم د دې په قابلیت کې نور لکه دیو په عامه ژبه کې دا استعمالي شیشک ورته وي بعض خلک خدا هغه شیان دي چې په اسلامي متونو کې د دې څرګند نوم نه درغلي دوره ده چې زموږ په فارسي او پښتو قدیم ژبه کې د دې مستعمل و دیو دی وها او پلانی خدای داسې خایست ورکړل ک خاپيري بیا بازه وای چې د کوی قاف خاپيري قفقاز د غرونو لمن ده دوته کوی قاف وای چچنیا ده هم درقم افغازیا ده خپل قفقاز ده د قفقاز دروازه ته ورته وای روستوف د دې منطقي خلک ډیر خایسته خلک دي دغه خایست امکان لري چې قدیم وخت کې کم سړی لدینه د چیره برداری کړي او لغنه خاطره راولي او بیا په غیبه نوم خې چې داس خلک له خاپيري پریده خاپيري ده د دې استعمال قدیم نتروسه پوره ده خو په اسلامي متونو کې د صریح چې شی مګنه لرو چې هغه د دیو یا د خاپيري یا د پیري داسې نوم ورکړي
د دې دیو او خاپيري یو تړون پیریانو ته هم اړوندوي او وایي چې د شونې د چې یو شمې پیریان به خایسته او ځینې به بدرنګ وي
انسانانو کې خایسته مخلوقات سته همدا رقم په جنیات او پیرانو کې خایسته مخلوقات سته کیدلې سي کوم کس جن لیدلې وي چې دا له حقیقت نه لري خبر نه ده او خایسته جن لیدلې وي دا امکان لري ما د خپل سترګو لید حالات ازمک په کوڅه کې یو کس ده هغه وای ما سره خاپيري رابطه لري او دغه کله کله حالت بدل سي دسه حالت بدل سي په فزیکی لحاظ سره سړی په پوهیږي یعنی محسوس حالت بدلیږي وای ما سره خاپيري رابطه لري او ما پښتنه ته نو کړه ستاته کله راځي وای ما خوستنه او د مخام ترما مسجد نه راووتل دواړه ما تر لاس نیولې ما ور سره شوخی وکړل په فارسی باندې مرته اعلان چې تور سمې پری هاي کې دوري بر من نشان نمی تیم پری هاي ته هغه یو ری سترګي بدل شو د حالت نه ولاړ روس ته ما ولید هغه فزیکی بدلون هم په وجود کې راغلی وو د دې هغه ست امکان لري ولی په اسلامي متونو کې صریح داس چي نشته چې د دیو د پری پون هو دغه شیاطین په قدیم متونو کې د دې دی ویل بدایم په فتح کې مسلمانان د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ راو وختل له وبونه کله چې وبونه راتیر سول فارسیانو ساسانیانو چې دوی ولید په هغه وخت کې د فارسیانو د امپراتوري وزیر دفاع رستم و او یزدګرد یا یزدجر چې په عربي کې ورته وایي هغه یزدګرد یا یزدجر دا امپراتور و دا چې ولید وای دیوان احمد دیوان احمد دا وای دیو راغی
د نوموړي په خبره چې د دیو او خاپيري کلمې کوم علمي او ديني اساس نه لري یوازې فولکلوري کبانه لري د وردګ اوسیدونکو حاجی خالد وای چې د قاف او چین د خاپيريو یادونه په بیلابیلو ځایونو کې شوې ده د نوموړي په خبره چې د دیوانو او پیریانو کې سو په افغاني ټولنه کې پر عامه اسخانو بیلابیل منفي او مثبت اغیزې خندلې ان چې په خپل خبرو کې هم یادوي
په خلکو کې مرواش خبره دا و چې کبډیر یو بل ته کارجن شول ورته چې خدای دې په دیو باندې وای نه دیو ډیر قوي کتابو کې مرغلی و چې یو سړی چې دا والا ډیر ور و په یو مرتبون کې زوی و بیا بیرته مشپورته شو و چې اخر دیو شو بیا یو سړی ته چې زه د یو وایم یاد خورم نو هغه سړی صاحب د حال و ورته چې ته بیرته ځای شي په دې مرتبون کې نو دا د دیو د پاری کې چې په نوم د خوپیرین باندې یو د دلو د خلکو به سوی چې دا خوپيري ذات خلک ډیر په چین کې دي دا خوپيري دي چین دا ډیر مشهور دی چې هغه ممکن انساني خلکو خو غوته ډیر خوښ په هغه باندې خلکو خوپيري وي او به پاري وي چې غوته بعض وختو کې بعض رسامان او هنرمندان او وزرم ورکړي وو رنگونه به ورکړي وو مخ به ډیر ګلولای وو به پاري په نوم باندې یاد دیدل دی په پاري باندې مایان شو بیا هغه به کوم پادشاه لور وو بیا به دغه تخت ورو بیا به دا به دیو شوکله اتاست به برسیره او په دې وزونه په بل ځای ته انتقال ولا دا څه کو چې د تیوري په واسطه سره انتقال کیږي او وخت په دیوانو باندې خلک هغه کوله اوس خلک د دونه انکار کوي چې نه دیشته او نه پاریشته او نه خشته نه باشته
دیو او خپیرې د سکو مخلوق نه دی چې خلکو دی لیدلی او د ټولو په ذهنونو کې دی ورته یو ډول تصویر موجود وي د خیالي جسمونه د هر انسان په ذهن کې بیلابل تصویرونه لري د کابل پوهنتون محصلین روبینا او خدای داد د دیو او خپیرې تصویرونه د خپل ذهني لیدلوري نه روښانه کوي
کله هم چې د دیو نوم اورېده نو دا به ذهن ترغله چې دا به ډېر زورناک ظلمکار شخصیت وي داسې یو شخصیت چې ډېر بد کارونه او کوم چې ظلم وي هغه به کوي بل دا چې قواره یې داسې ډېره حیرانوونکې ډارونکې قواره والا پری هویت یې موږ سره چې په ذهن کې ده هغه د یو ښکلې نجلۍ ډېره ښایسته نجلۍ هغه تصویر موږ سره شته دی
داسې تصور کو نمو یم نه خو اوس نه حالت کې دي لکه فلمي هغه دغه سوري کې چې موږ غوړې دي فلمو کې د دې شکل ما په نظر کې دي څو لکه نورو نرش نه دي څو شکل لري چې هم شخص شکل نه لري جالب په ځې پر شکل لري لکه نور نرش نه دي څو شکل ما په نظر ولري دی به دغه مخالفه وو چې هغه ته کار لري
د پغمن اوسیدونکو 50 کلن شیر افضل وای که څه هم دیو نشته او کوي هم نو په خپل ځان باندې خبر چی مې د خپل ماشومان د همدغه دیوانو په نومونو ویده کوي
چې حاله دیو راغی دا دی ټپل په هغه باندې وزره تاثیر چی دا د مورګان لري چې هغه زړی وړي چې هغه په دې قرار کې دا ورته چې هغه موزه پیل موزه چلته دیو د څه سړی نیسی لغه نظر باسی لغه نه پی باسی هغه چل دومره ضعیفه کې چې هغه یو سړی راسی که قتل ځان ویني هغه هم نم ډاریږي دغه د والا دغه دیو د نوبله د انسان چې ویني
د علوم اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفیع د خپل ماشومتوب کیسه کوي او دا چې دا ډول کیسې د ماشومانو په عامه ذهنیت باندې کومه منفي اغیزه کوي په اړه یې وایي
ماشومان باید په دیوانو په پیریانو په نورو شیانو باندې ونه ویرول شي د دوی په روحیاتو ډېر بد اثر لري په راتلونکي ډېر بد اثر لري د دوی په ژوند کې ډېر بد اغېز لري زما خپله یوه خاطره د یو وخت سوالوکی وم همداسې زموږ په کور کې په یوه بام دا کیسې کېدلې او زه ناست وم غوږ مې ورته نیولې و ډېر ته اغېز لاندې راغلی وم نږدې وه چې د بام ولوېږم د چا را پام شو را وینیولم دیوانو کیسې د مبهومې کیسې ویرونکې کیسې ماشومانو ته باید ونیشي اوس ډېر ښه مصروفیتونه دي د ماشوم لپاره کارتوني فلمونه دي نور دي نور دي د هغو نه باید کار واخیستل شي او ماشوم په دې خرافاتو ونه لړل شي
درنو اوریدونکو که څه هم په ټولنه کې ښاپیرۍ ښه تصویر لري او دیو بد باید وکړي چې هر انسان په صورت او سیرت د ښاپیرۍ او ښاپیري په ځیر شي او د دیو بد تصویر مو له ذهنونو پاک شي په همدې هیله نننۍ خپرونه تمامو زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا اپ دکمن پورشا ساد وج دور نا اپ دکمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا اپ دکمن پورشا ساد وج دور نا اپ دکمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا او بینو لمبے دل تا
اغل غټه تن کی تن کی ما شمار بی وخت اور جدل بغل ترو پانی بریگی لاسمان وطن بغل ترو پانی بریگی لاسمان وطن ساتو وجو دور نا اپ دښمن پورشا ساتو وجو دور نا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سنا گلالی نا سنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا تاپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا خوشحال خان دامنو جگ میں اور کنا سد نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سد نن پخاور جوڑ دے